سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي نشته اوس خپل کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی، هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونړ خلک وایي چې د دوو سیندونو او برېښنا کوټونو له لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې د فانه چې دي ماشومان سبق نشي ویلی، برېښنا نه وي، چپه دوره تېروي.
نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیاردونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان د مړینې په اړه بې خبري ښیي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنې ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 500 ګاونډیو هیوادونو کې له 500 میلیونو او لکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند جوړولو وړاندیز کړی وو. شغلی رحمان ویلی وو چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې ډیره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضي عادل په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیه کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی، خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځنګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو، له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د ویلامیه له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیژې شوېدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی ده. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاولا ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیژه د سختو اورښتونو له کبله شوېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شای تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات دی او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون ویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، کدا او نور خبرونه غواړئ په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. بسره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام WFP افغانستان د لوګې لیوي تسونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه یې
شپک 50 کلن زمری چې خایي د کار د نشتون لامل خپل لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې. له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګېدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو، خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالي لاس خپل کور ته ستنېږي. د پلازمین کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمری په شان زرګونه بې وس او بې روزګاره انسانان استوګندي چې خای د خپل کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونلري. د دې خار د چلسوتن په سیمه کې استوګنه یوه څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجرابه راکډه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجسته وایي خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونې د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ زیات ستونزې لرو، خاوند مې بیکاره دی، درې اولادونه لرو. خاوند مې هره ورځ د کار په تمه له کوره وځي، خو ماښام زیات وخت خالي لاس کور ته راځي. نه سون توکي لرو، نه د خوراک لپاره غذا. کور مو کرایي دی، د برېښنا له درکه او دوکاندارانو پوړوړي یو. څوک راته اوس پور هم نه راکوي.
دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي، بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل شوې او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک گروټی تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز د غلی مک گروټی له قوله لیکلي دي چې ډېرې افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیون افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي له لوږې سره مخ او بشري مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي و چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کېږي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. تیره ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیره شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی په یو بل نوم خالد بلتی هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراسانی آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ همکار داوود خټک د مشال رادیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پیل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراسانی په نامه باندې هغه وجل شوی دی. لیکن چې کوم ما خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وجل شوی دی دا پیژني چې هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. بیا کله چې په 2000 څوارلسم کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوې وه. نو د چې کوم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړې دی. نو ماتم فون راغلی، ماته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویمه ورځ سره ما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
تر خاصه لکه د دین خو دا تویش چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بل چې دا د پښتو سپیکینګ نه، لکه دا د سکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی هغه کله ناکله چې خاص په اردو کې هغه بیانونه عمومي خپرېږي، لیکن کله چې ورته مونږ ته واټس اپ ګروپ کې میسج واټس اپ میسج کوو هغه پښتو کې جواب راکوي. نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګېدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی، دا چې دا خپل هغه نوم دی. نو ځکه او بل چې کله تیر ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغې کې خپل هم دی دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې نوم دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غونډې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلي چې موږ تحقیقات کوو، دای په کې ویلي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره یعنی د دې مفتي خالد په حواله سره اطلاعات دي او موږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی ده په هغه اردو ژبې بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې د سلوارو ډلو د شدت پسندو یو طریقه کار وی. ما ته یادېږي چې کله انسان قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو د کوون کې دی، یو طالب علم دی، تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثیر ورکړي. دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې تیر ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډېر زیات دا یو لیک ستوري چې تمون وایو مهم خبرو، بیا په تفسیر شروع شوی او بریکینګ نیوز دا شیان. نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو هغه ذمواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا وژه، د دې وژنې هغه حالات هم صدا سي ډېر مشکوک غوندي دي. سو کوئی پړز وژل شوی، سو کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو کدا راته لنډو وایي چې دا څنګه واقعیا شوی ده؟ څه شی دی
د دوو ذریعو په حواله کې هغه څرګنده خبرې شوې دي؟ یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و. دویم چې کوم افغان ژورنالیستان دي په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوي دي. نو دا راته ویلې شوي دي چې دې دا د بورې خبره خو بالکل دوسته چې د مړې چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل وژلې شوی دی او لکه زیات خراب و هغه د مړې ځینې وخت خو بیا دا هم یو کس وکړه چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو نه خبر دی هغه سره زما خبرې شوي دي. دوه ورځې مخکې دې هغه غیب شوی وو او بیا په پاکستاني طالبان د ګډیدو ملتونو تلاش هم کو.
خدا معلومه نه چې دا چا وژلې.
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي، که هم کوم چې یو میاشت هغه کوم دزبندي شوی او هغه دزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تیزې کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حمله کیږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي؟
اوس وګوره جنگي حالت او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند د غزولو نه، بیا د هغې نه پس څوره وروسته د پاکستان د فوج ترجمان هم بیان وکړ چې دوی جنګ کوي، طالبان هم خپلې حملې هغه رنګ زیاتې کړې دي. نو جنګ خو روان دی، لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خو دا و چې ډایلاګ آن هولډ دی، یعنی ولاړ دی فلحال. نو خو لیکن زما داسې نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه نه څه به ځکه وي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستانی طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي او ظاهره خبره ده چې د دې د افغان طالبانو نه غوښتنه وي. خو دغه د فوج ترجمان په خپله هم دا خبره وکړه بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیا وي چې دوی به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پوښتنه لرم که لنډ راته وایې. بالکل لنډ چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده، نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله چې د دې په دې اوسنیو وختونو کې حملې ډېرې سیوا کړې وي او داسې څرګندېده چې د دې کم هغه اخلاقي هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوسوه د دې په هغه باندې اثر وي؟
بالکل اثر وي او زما نظر دا دی چې زیات اثر به ځکه وي چې په کوم انداز کې دی غیب شو، بیا په کوم انداز کې دی مړ شو، په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول، نو ضرور به باندې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولی شي. ټي ټي پی
اخو داغي روایت ته اخو هغه اکثر بیا وي، لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د د د ملي نیوز تایید او وروسته بیا د یو بیان هم په دې باندې راشي، نو دا خو هغه د خوځې کوم موقع په لاس باندې ورځي. او ظاهره خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې، نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاناسو ګامونه واخلي.
صحیح طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان و چې له داود خټک سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د ویاند وژل کېدو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبی آسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولی.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړی ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي موږ د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خپرونکي بهیر او د 15 میلیونه څخه زیات هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادۍ ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یوه بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبی آسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیره حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسمو کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د تورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول سوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسمو کړنو نیوکه کوي.
متاسفانه طالبان در حال
له بعد امرغه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د ښځو کار او ټول ګډون کېدو په برخه کې هیڅ ډول زمينه نه ده برابر کړی او هیڅ ډول خدمت یې نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکه وکړي په یو تور یې نیسي او دایو خودل چې هر څوک پر هغوی نیوکه وکړي طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بی قید او شرط او ژر تر ژره خوشی کولو غوښتونکي یو.
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویر خبره کړې چې پر دوی نیوکه کوي او د ځورونې تاوتریخوالي او حملو هدف یې ګرځوي. اغلی حمیدی وایي ډیری هغه کسان چې د طالبانو لولوري ورسره تاوتریخوالی سوای د بشري حقوقو مدافعین د ښځو د حقوقو فعالان خبريالان او د اکاډمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تیرشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لولوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خبرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو لولوري جالي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د بیان ازادي ته د اسلامي اصولو او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژمن دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود د استخباراتو له لوري څخه نیول سوی ترڅو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلي کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال څه وخت لبنده ازادیږي
جزئیات شریک نکړل. له دې سره د ښاغلي جلال لور حسینې جلال په خپل ټویټر پاڼه د یو عکس په خپرولو لیکلی چې پلار یې کومه ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه له نیول کېدو تر اوسه د نوموړي له لیدو او ورسره له خبرو کولو محروم ګرځول سوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت په خپله ټویټر پاڼه د ښاغلي جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولی دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوشې کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم په رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. ازادي راډیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکي دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله غادي د شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړی. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي راډیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینې وایي دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتې شویو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا وه.
که آینده د شورا وسیاسي باجی باجی مشکلات چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وښینو پغه کې قومي سپینګری هم راسي داري طبقه خلک پکې راسي نو دا بیا مزمه فکر باندې ډیر په شخړو په خلاصون کې ډیر سہولت پیدا کی او په اسانه طریقه به شخړې خلاصي.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې داسې یو شورا د جوړېدو کار پیل شوی خو وايي لای چاري بشپړې شوې نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
بلې وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دی ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده. ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د جنو مهمو مسایلو په اړه به پریکړه کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې د سی کارونه بشپړ سی او پرمختګ ولرو.
خاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره خوځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دینی عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یې ولوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکه ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑه غوره کوي. هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او لخوا خو اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پریکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه پاړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته دی ازادی رادیو اونیس پروگرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمه بجې دی پام کړی د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنیتا اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یو فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی. د کونړ چارواکي ته دی وی چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیژې شوېدو په پیښه کې یو ماشومه وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې لس زره کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ شي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډالي لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې له ځنډ وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا په مرسته ترلاسه شوې. کزه هم چې د دغه لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمرینی لوبو کې لګډونه بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغه لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو له 1900 د کم عمره کرکټ لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې له جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کلبونو د ارزونې لړۍ به روانه ساتي. او د ټینس په ډګر کې مخکښې څېرې نواک جوکوویچ له یوې لانجمنې اونۍ له شاته پرېښودو وروسته د آسترالیا د ټینس اوپن سیالیو لپاره تمرین پیل کړ. وروسته تر هغې چې پرون د آسترالیا یوې محکمې د سربیا د دغه وتلي ټینس لوبغاړي ویزه تایید کړه او هغه ته اجازه ورکړل شوه چې د آسترالیا ملبورن ښار ته دننه شي، جوکوویچ پر خپل ټویټر ولیکل چې له دې ټولو سره سره خوشحاله دی چې د ټینس ډګر ته ستون شوی او د آسترالیا په اوپن سیالیو کې سیالي وکړي. ټاکل شوی د آسترالیا اوپن سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 14مه پیل شي. د دغه سیالیو لپاره د ټینس لوبغاړي دوه اونۍ وړاندې خپل تمرینونه پیلوي، خو جوکوویچ د ویزې د ستونزو له امله یوه اونۍ د دغو تمرینونو بې برخې او په آسترالیا کې د کډوالو په یو هوټل کې ایسار شو. جوکوویچ نه ځله د آسترالیا د ټینس اوپن سیالۍ اتلولي ګټلې. د جنوري په 14مه د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخې اخیستلو سره له خپلې اتلولۍ دفاع کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور که د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنئ. کار کول د میرمنو او نارینهوو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري له زده کړو څخه وروسته په بېلابېلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کونډې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې یې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
اجرې کالی د خیاطۍ کومه د خلکو څرځي یو جوړ کالي ورته ګنډمه. ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې ښځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګه داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. زموږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړي وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خواړه په یو وخت بدل شوي دي، هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه داسې راځي ورکېږي، هر چا که حق لري هغې ته نه پاتې کېږي، هغې ته نه رسېږي. د ښځې څرنګه وکې ښایي پیسه نفقه، د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبري هم راغلی ده، داسې بېنوایي هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم چې پاک بچی څرنګه نفقه ورکوم. ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه ژاړم. مخکې خو هغه به کار و، بانبار و، ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواه نه لري، کار نه لري. داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایي کراچیوانی کوي، پیاز کچولو خرڅوي. خپل سترګو باندې ګولې ده که وایي زه سارنګوال یو، ما چادري کلې، ما کچولو پیاز خرڅوم. داسې خبر ده که دا سختي راغلې په خوځې باندې، ټول خوځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخت خبره ده. خو دا خوځې باندې ولې داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورکړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او په افتخار میرمنې لیدلې شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت را تک سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دي او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شیان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي، او هغه خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دوته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسیه کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایی کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا جور کالی او تا گندمه.
زیتی گورم اتاسی اوز دا انتازی افغانی رقم کالی گنده دا دی چا دی کمی ناوی دی چنگه؟
دا کالی دی چه پزان که لوی و تیاری اخیستی دی. دا بیر تازه ترمیم کاری که اومال سره چه جور سی ورته.
پا دی باندی چو رو پی اخلی؟
دا نو کم شای را که ای پیسی، یعنی دو سا روپی برا که پرتوگی ملای دا او سرامه و گند پرتوگی خواستانه و نو کمیسه 200 روپیه لاسی نو.
خلکو نه چی اجره اخلی دی خیاطی په بدل کې؟ بیا کور ته کوم شیان اخلی؟
خو کور هر شی چې ضرورت دی کور، نو که وړی که وړی کومک کومې سره مې سمدا شی ورته برابر کما وای خلم. اولادو ته مې مکتب، قلم، کتابچه، یو فیسی، یو شی د مدرسې، مسجد کې مې سبق کې شامل کړی دی. داسې کارونه کوم.
لدې سبرازو نه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، کنه بیا له څه ډول مشکلات سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نو کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوې، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړای پکې وسطونې پورې چې ودرېږي. یو شی زده کړم، باید کوشش نه مې زده کړې. خپل دا اوسم چار رقم خیاطي راسي، خپل هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړم. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر چې جامې دي چې افغاني ډوله دي، کنه مثلا چورمه دوزي، چورمه ماتول دي، خپل دام زده کړل.
او نو چورمه ماتوم، خپل کوشش کوم چې یو شی ته وګورم، هغه نه زده کوم، هغه لري نه کار کوم.
هر کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خوار مدل کتلاک لوري عراقي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغاني راوړي یا دا فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، اما غلمنې راوړي راته چې دا راته وګنډه. ماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خو دا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه هم وګنډم چې خیاطي ولرم. کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطي ده نو ډېره خیاطي نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطي نشته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
پس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي. نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې ډېر اغیزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، که نه خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مزړه نه چې زی وګاندم هغه جای خراب سی، ولی تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه یي که نه بیا هغه وسپخه او بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه یي ورته چې ویګنډې.
فکر دې خراب،
فکر خرابه، فکر روزګار کې
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه وو د تاسو د خواري معلومه ده؟
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
څه
وایي
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه را کړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي، که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نهشته، بې کاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نهشته؟
کاروبار وخته یې ټکسیراني کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نهشته، کار نه کېږي.
ولې نه کېږي؟
خو تیل قیمته دي چې څو نسواري ویسي هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دي تر بس نه نیسي موټر، اما استشاره یې که زیاتره ځي نو ځکه کاری نه کېږي. رستر بېګا چې وځیم کاری نه کېږي.
اوس اکثره میرمنو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی له کوره بیرون وزي کار وکړي، که نه داسې د یو کار زمینه برابرول لکه تاسو چې کور کې د ماشین ښایي ده، میز ده، خیاطي کوئ، د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي؟
خو ګټه لري، یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې، خپل اولاد دې هم ساتي، بل د اقتصاد ته ما ده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي. داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار ته زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نشي کول. افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچیي، کله بل رقم، اینو باید کور کې یو کار ما رو زده کړي. سره
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنئ، چورت وهې، پیسې هم نه یي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف که نه، له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي؟
شکر بې باسمه چې زه ښه ده چې دغه د ما زده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې د کور لپاره، که دا نه وای بیا به هم څه کولو طبعا، نو سړي ګټه خپله یي نو اعصاب ارامه، ازغر دی واخله، ازغر دی مصرف که، نو خاوند سره د روپۍ نه یي چې یو پنځه روپۍ درکړي، نو ته به پیسې له کومه کړې؟ اولاد د یو شی غواړي دشکه، یو ضرورت دی، نو پیسې له کومه کړې؟ دا د کور ګټه د لاور ګټه نو ده، خپله ګټه ښه ده.
کله خپل صداقت راته وایه، کله چې خلکو ته کالي ګنډې، څومره په راسته یې ګنډې، څومره کلک ورته ګنډې چې بېرته درزونه خلاص نه سي؟
نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړې یم چې له زړه یې ګنډم، هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اعصابو مې فشاري، بیا هغه نو خرابېږي، باید له سره یې وګنډم، هېڅ ښه نه راځي. نو
په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00420124 تربیا پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیې د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډېر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند، هر
سیړونکو خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لیک شانتی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب. که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستري فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستري فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي. او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غد فساد وایي. هغه غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یعنی علیه ده برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنې روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د جوان چې تاسو په یو ټولنه کې ویني هغه باندې فساد بد اغیزه کول شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو زین زین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر وچاتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا دفاع د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اخلاقلره ملي اخلاقلره او پمین ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نکړي. کچېره فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامي احکام د ماغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړی دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغل ل 44 و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي خو دغه یو شای ما تر کل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا ته در کل شوې نه دي، دا د ملت حق دی زکه کته والی نه وای دا شای یا دا توفه تا ته ورکول کېدن نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سه یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزې سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دې نور هم مسئولیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی دو توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسئولیت دی.
ډېره مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندی سي کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وده د یو نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازريګو تاسو ټول په الله سپارو، الله مو مل شي.